احمد شبریم را سجی رډو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم. د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر تر 2200 واوښت. د طالبانو مرستیال ویان حمد الله فطرت پر اکسپانه لیکلی دی چې د اکشن بی د شپې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2205 ته رسیدلی دی. د دې زلزلې له امله په زرګونو کسان ټپیان شوي هم دي. اکثر تلفات په کونړ کې اوښتې دي، خو دې زلزلې په ننګرهار او لغمان کې هم یو شمیر کورونه زیانمن کړي دي. بل لور ته د افغانستان په ختیځ کې نن سهار یو ځل بیا د زلزلې ټکانونه احساس شوي دي. چارواکو په ننګرهار او کونړ کې وویل چې دا زلزله د سهار په 9 بجې او 20 دقیقو وشوه. د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د دې زلزلې له امله د تلفاتو خبر نه دی ترلاسه کړی، خو د کونړ په چپی درې ولسوالۍ په ترانیک سیمه کې یو کور په بشپړ ډول نړولی او دا کور خالی و. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس احسان الله ساجد ازادي راډیو ته وویل چې نننۍ زلزله په جلال آباد کې ډېر احساس شوه، خو مرژوب له چاته نه ده اړولې. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان د ختیځ په زلزله ځپلو سیمو کې شاوخوا 15 کیلومتره مربع ساحه کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاودو مهماتو خطر شته. د ملګرو ملتو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون خبریالانو ته وویل چې د زلزله ځپلو سیمو او له هغو سره د مرستو د ارزونې پر وړاندې ننګونې د لارو د بندېدو له کبله ډېرې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې د خوړو خیمو او د صحي مرستو د رسولو چارې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو ویان دا هم وویل چې د مرستندویانو لپاره د سرپناه روغتیایي خدماتو د چاک د پاکو اوبو او خوړو د رسولو چارې لومړی توب لري. د ازبکي ژبې شاعر او لیکوال محمد عالم کوهکن ومړ. هغه د سپتمبر په 3 د هغې ناروغۍ له امله چې ورپېښه وه په متحده ایالاتو کې ساه ورکړه. د نوموړي زوی تویغون کوهکن په خپله فیسبوک پاڼه د هغه د مړینې خبر تایید کړی دی. عالم کوهکن په 1940 لمریز کال کې زیږیدلی و. دی د فاریاب ولایت اصلي اوسیدونکی او د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې وې. هغه په ډیری رسنیو کې د خبریال په توګه هم کار کړی و او اوږده موده د ازادي راډیو د ازبکي څانګې خبریال و. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل پولندي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناټو ختیځه خوا جوړوي او وارسا د روسیې اقدامات له نږدې څاري. ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار او ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا اف 14 جنگي جت الوتکو د پاسه پرواز درلوده، د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره تر سره شول چې 13 میاشتې په یو هوایی پیشکې ژوند وبایله. ټرمپ د پښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې په پولند کې د عمل ته پریشتي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوق العاده وبللې او زیاته کړه که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله له پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر نه دی کړی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو.com کې اورئ. د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو یو شمېرې په زیاتی دودی د افغانستان سوداګری او پانګونې د خونی پخوانی رئیس ازرخ شافیزی وی چې افغان سوداګرو له زلزله ځپلو سره تر نړیوالو ډیر مرستې کړي.
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا د رسیدلې دي
او د دې مرستو په اړه
د رسنیو ونده د مرستې جلبولو په برخه کې بيخي به ساري و.
له پاکستان د افغان کډوالو د سلو پټړاو به هم ووري او په نړیوالو موضوعاتو کې به ووري چې په پولند کې به د امریکا پوځي حضور احتمالا پراخ شي. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په ختیځ کې د اونۍ د پیل د مرګونې زلزلې د مړو شمېرې تر 2205 پورې ورسېدې. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمد الله فطرت په اکسپانه کې لیکلي چې دغه شان د ټپیانو شمېر هم 3640 ته پورته شوې ده. نوموړي زیاته کړې چې د ژغورنې او پلټنې هڅې ادامه لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکو وای له هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي د تیر یک شنبه د شپې د زلزلې د مړو شمیر 2250 ته او د زخمیانو بیا 3640 ته پورته شوی دی. د خبره د طالبانو حکومت مرستیال وایي الحمدلله فطرت د پنځمه په ورځ خپل ایکسپرن لیکلی دا هغه زیاته کړی چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري او په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنۍ او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د زلزلې د ځینو قربانیانو کورنۍ او د دې سیمو اوسیدونکو هم وایي لا هم ځینې کسان تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ ولایت د نورګار ولسوالۍ د اورک کلی اوسیدونکو 28 کلن حسن جان وایي د کورنۍ ولس غړي د دوشنبه په شپه زلزلې کې مړ شوي او تر وو نور ټپيان شوي دي. حسن جان خپل هم سخت ټپي دی او د مهال د ننګرهار ولایت په صحت عامه روغتون کې بستر دی. د ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د کورنۍ ځینې غړي د ویجاړ شوی کور تر خاورو لاندې پاتې دي. د کونړ له نړۍ ولسوالۍ نورګل ولسوالۍ ته د مرستو ژغورنې لپاره ځینې ورغلي خلک هم وایي چې لا هم په ځینو هغو سیمو او درو کې چې د زلزلې له امله په بشپړ توګه ویجاړ شوي او د وسایطو د تګ راتګ لارې پکې نسته د ګڼو کورونو اوسیدونکو تر خاورو لاندې پاتې دي. له دې ډلې د نړۍ ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالرحیم سالارزای چې له خپلو نږدې 400 کلیوالو سره نورګل ولسوالۍ ته د زلزلې ځپلو مرستو د ورغلي ازادي رادیو ته وویل
باقي کورونا لا وسم د شپدي چې هغه زغت د خاورو لاندې دي دا مړي او جسدونه چې هوایي ځواک لاندې شي پښتنه ونی کی نو ځان ځان دری دي غرونه دي سمه پلټنه ونی شي نو د معلومات چې ده نه د کورونا ډول سوالو خلک ورځي نو هغه ته هیڅ پته نه لګي. وختنم دا نه چې کورونا ولایت والی سي محترم ملن نړیوال لیدنه وکي ورشي او تیمونه ورشي او دا ټول ساحه چې کی وي ګوري عملان چې له خلکو هغه کوم پاتیشونی چې دي چې هغه د سدونه راويستل شي او خاو ته وسپارل شي او دا یو تسلیم شي.
دا په داسې حال کې د چینن پنځمه د سپتمبر په 4مه هم د افغانستان ختیځ سیمې یوې زلزلې بیا لړزولې دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د وګي په 14مه وویل دا زلزلې چې د افغانستان په وخت د سهار په 10:55 دقیقو وسوه مرکز د جلال آباد ښار په 14 کیلومتره کې دی. جوړواله 10 کیلومتره او شدت د رښتار په کاچا 4.1 درجه دی. ننګرهار او کونړ ولایتونو کې د طالبانو حکومت ځای چارواکو او د بیلابیلو ولسوالۍ اوسیدونکو او ولسوالانو ازادي رادیو ته وویل چې نننۍ سلسله چاته کوم زیان نه دی اړولای. خو د روغتیا نړیوال سازمان هم د پنځمه په ورځ په خپل وی پاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې د ژغورونکو عملیاتو په پرمختګ کې او د اجسادو پر ایستلو سره به په راتلونکو ورځو کې د کونړ د مرګونې زلزلې له امله د مړو شمیر لوړ شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونما استازي مرستیال او د بشري چارو همغږي کوونکی اندري کاراتورت بیا ویلي چې په کونړ کې د ورستۍ زلزلې له امله اغیزمنو سویو ځینو سیمو سره هیڅ اړیکه نسته. نوموړي 4 د سپتمبر په 3مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې په یو غونډه کې د خبرو پر مهال وویل سیمې ته آن د هلیکوپټرو لیږلو او هلته د ناستې لپاره هم ستونزې موجودې دي چې د ژغورنې عملیات سخت کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تېر یکشنبه د اګست په 1 د شپې ناوخته سختې زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس 6 و د ننګرهار او کونړ ولایتونو بیلابیلو ولسوالۍ ولړزولې او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لا هم د طالبانو حکومت هوایي ځواک او مختلفې ادارې بیلابیل نړیوال سازمانونه خیریه بنسټونه عام ولسونه او روغتیایي ټیمونه په سیمه کې په ژغورونکو عملیاتو او اغیزمنو ته په مرستو رسولو بوخت دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې د قربانیانو شمیر 2250 ته رسیدلی او 3640 تنه ټپیان شوی دی. داسې اندیشنې شته چې د ټپیانو او د مړو شمیرې به پسې زیات شي، ځکه چې د پلټنې عملیات لا هم روان دي. د راپورونو له مخې نړیوالې ټولنې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د شاوخوا 14 میلیونه ډالرو مرستې ژمنې کړې دي، خو د افغانستان دننه د یو شمېر شتمنو د نړیوالې ټولنې ترجمنو د زیاتو مرستو ټټر وهلی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو لپخوانی رئیس ازرخ شافیزی سره تر خبرونه مخکې په دې اړه په تفصیل وشغیدم، او لومړی می په دې ارتباط د دوی نظر وغوښت چې نړیوالې مرستې کمې نه دي.
دا مرسته چې موږ شوې د بملي مرسته په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده.
د افغانانو د مرستې تاسو څه معلومات لري چې څومره مرسته تر اوسه پورې افغانانو کړې؟
شاوخوا 2 میلیارډ افغانۍ تقریبا دا رسیدلې دي. دلته د تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کومې چې جوړ کړې دي، د ولایت تو پکاش هم که کمیسی جور شویدیم. در لویس سوداگر در افغانستان ملکا میرویس عزیزی و تک و عبدالرحمن جان الکوزی اویت در مور دوی دیری مرسی کردیم. و هر یو در خلق چی کم دی متوسط و کچنی تشبسات لی دوی هم مرسی کردیم.
او بخشی لطا سر ارقام شده در کم کسانو چی دیری مرسی کردی دوی چمره مرستوش منی کردی؟
مخکې خو د حوالې میرویس عزیزی هوتک د عزیزی ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. او ښاغلی عبدالرحمن الکوزی 10 میلیون ډالر وویل چې زه ورکوم. د بینري مرستو
بله مهرباني
ملل متحد ویان وویل چې مونږه 10 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو، چې 10 میلیون ډالر او تاسو پیس دغه مرسته خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري، نور مصرفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي، مثلا بریتانیا او ویلس 1 میلیون پاونډ کومک کوو، چین ویلې دي چې 40,000 ډالر مرسته کوو، حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او خود مثل کسلی موضوع اکثرا زمون دی مارکیت خوشان نره نیسی بخلی که کرایه پا آقا بندی رازی نور شن و پر سویاد یه ویواد پا کچه چه یه وشار سلوی میلیارد نفوس لری سلویش سر دلار آیا در خودیر پیسی ندیو
در دیر کمی دی دیک شک نسته
یه وادی سوداگر دون پیسی ورکولی دیو.
افیسی صاحب، یو اټکل کولای شي مثلا د نړیوال سکوم مرستي کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدی ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیماً افغانستان سره مرسته نه کوي، د پیسې چوړي یا به سلیم صورت ور کوي یا سرمیش نړیوال سرمیش یا انجوګانتي ور کوي چې د طرفه د پیسې ورسوي. یو کمیشن او خزانه اخلي
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پیټیر شي تر څو پورې زلزله زپلو سره دا مرسته وشي.
څنګه
مال زمان نه غواړي، زمانګیره نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته
کې شي. اوس خو هم د خپل خلک د افغانستان متشبثین او حکومت په ساحه کې دي، د مړي وباسي د هغوی د تدفین لپاره لګښتونه ورکوي، او دا په خپله دغه پروسیجر دی ایستل او دا خو ډېر سخت دریځ ځای دی. د کونړ ډېر لوړ ځایونه لري، دا غرنۍ سیمه ده، هلته سکواترونه ولړل او دلته کار پیل کول خو دا ډېر تور غواړي، ډېر خلک ژاړي تر څو چې هلته کران او نور وسایط هلته ورسوي، کریټر ورسوي تر څو چې دا خلک د خاورې لاندې څخه وباسي. ما تر اوسه پورې نړیوال مرستې نه دي رسېدلې، یوازې دا د قطر او امارات یو څه ګاډي د ټرکونه چې د هغوی بیرقونه پکې زولندې وي د غنمو نور شیان هلته یې ولړل. خلک هلته خو باید پخه ډوډۍ وخوري، هلته خو پخه ځای نه لري، نوشې نه لري، کور نه لري،
البته د هند بهرنیو چارو وزیر هم د چهارشنبه پر ورځ ویل چې د دوی مرستې کابل ته رسیدلې دي، نو ممکن دا هم وسیله ترسیدلې.
الوتکه کې یو څه دوا، یو څه خیمه دا شاندې د دې کوربدان چې مسره مرسته کوي، خو د ناورین کچه دونه لویه ده چې دا وړي وړي یو تیاره یو تکه پنسیا دوا او درمل باید نه کوي. اوس د اتحادیه د دوا جوړوونکي د مزار شریف تقریبا دوه درې کنټینر دوا ورکړ، اوس مرکز سره لګیا چې د دې شته به واخلو. د خدای زما له نظره دا قرآن دی حتی رسیدلی دی چې د بهرنیو مرستو په پرتله خپل خلکو سره زیاتر مرسته کوي.
له ښاغلي حافظي څخه مننه چې له زلزله زپولیو سره د شتمنو افغانانو د مرستو په اړه معلومات را سره شریک کړل. یو شمېر افغانانو آنلاین مرسته راغونډه کړې دي. له وی خبرتیا وروسته به په دې اړه راپور واوري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې له زیانمنو سره د مرستو لپاره پروسیو څو ورځو کې آنلاین بسپنې هم ټولې شوې دي. دا بسپنې اکثر د معتبرو آنلاین پاڼو للار راټولې شي. سفی الله سنګزای راپور لري.
د معلوماتو په اساس لک تر لګه 1200 کسانو او ټولنو په آنلاین باندې د کونړ له زلزله ځپلو سره د مرستو کمپاینونه پیل کړي دي. کڅه هم اکثر د بس پنې تر اوسه نه دي بشپړې شوی او خپل ټاکلې حد ته نه دي رسیدلي، خو ځینې اتوانی دي د پاموړ پیسې ټولې کړي. په دې کې تر دې دمه ټول ټال 200000 ډالر بس پنا ټوله شوې ده. په دې ډول کې د کرکټ د ملي ټیم مشهور لوبغاړو راشد خان او محمد نبی زبان د 1,60,000 ډالر بس پنا ټوله کړي. راشد خان مخکې هم د طبيبي خو پر مهال له زیانمنو خلکو سره مرستې کړي او یو لوی برخې آنلاین بس پنول لاري تامین شوي. تر ټولو لوی بیلګې د افغانستان په لویدیز کې د لوی او مرګونی زلزلې له زیانمنو سره مرسته وه. هغه په پکتیکا کې هم زلزله ځپلو سره مرسته کړې وي. راشد خان دا ورته افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره لک تر لګه 15000 ډالر بس پنه ټوله کړی ده. هغه د 2.5 لک ډالرو هدف ټاکله او لټول شتمنو او خلکو غوښتي چې خپل مرسته وکړي. د افغانستان د کرکټ بل مشهور لوبغاړي محمد نبی هم له زیانمنو سره د خپل بنسټ لاري مرستي کوي. دا واري چې باندې 50000 ډالر ټول کړی دي. له نور لوی مرسته راټولونکو کالیفورنیا کې د افغان کلتوري ټولنه یادولې شو. د ټولنې تر دې د مشو خوات 30000 ډالر بس پنه ټوله کړی ده. ځینو نور بنسټونو او خلکو هم د آنلاین بس پنو ټولولو لپاره هڅې کړې دي. په یو شمیر خیریه بنسټونو باندې بیا د ځینو خلکو لخوا دا نیوکې هم کیږي چې ټول شو مرستو کې څه ناڅه درغلي کوي.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو د کونړ زلزلې خبري پوښښ زلزله زپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې اغیزمن ګڼي. د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي لدغه نړیوال ناورینه د راپور ورکونې په برخه کې د کورنۍ او نړیوالو همکاري یو بیړنۍ او اساسي اړتیا ده. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته چې د سیمه ایز خبريال په څرګندونو پیل شي.
ساحه ډیر لرې وه، مونږ تقریبا تر 4.5 ساعت 5 ساعت پورې مزل وکړ. د مزل نه وروسته کله چې مونږ هلته ورسېدو هلته حالات هلته هغه تبدیل یو بد حال شوی. بیا مونږ هغه راپورونه ورکول، بعد مونږ پورته کړو چل د خلک په مشکل کې وو، زخمیان وو، د دې تر څنګ شهیدان وو.
په کونړ ولایت کې اوسې مېز خبريال هارون درد و چې نورکول ولسوالۍ کې د زلزلې د شپې کیسه کوله. د یکشنبې د اګست او د شمې د شپې نه وخت ریختر په کچه شپږ درجې د زلزلې په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ، ننګرهار او لغمان کې خلکو ته درانه زیانې او مالي زیانونه واړول. د طالبان حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت پنجشنبې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د ژغورنې او پلټنې هڅې لا هم دوام لري. په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته خیمې نصب شوي او د لومړنیو او عاجلو مرستو انتقال په منظم ډول جریان لري. د کونړ ولایت یو شمېر اوسېدونکي د کونړ زلزلې خبرې پوښي زلزله ځپلو ته د مرستو راټولولو په برخه کې ډېر اغېزمن ګڼي. د دغه ولایت دوه تنو اوسېدونکو هارون نصري او زلان صافي ازادي راډیو ته وویل
د دغه مرګونی پیخي خبری پوخخت لپاره خبريالانو پر وخت رسیدنه کړی ده او دغه کار د دې لامل شو چې پر وخت حکومت او نړیوالو مرستندویانو ته د خلکو هغه واقعي تصویر او د خلکو هغه ستونزې ورسیږي.
د رسنیو ونده د مرست جلبولو په برخه کې بيخي به ساري وو کو محلي دی او کو نړیوال دی ساهو ته ځان رسولې د غزګینی هغه ریښتینې انځوري خلکو ته وړاندې کو او نړۍ او ولسونه لدی خبر کړل چې د غلطه د شانته یو ستر نورین دی یو لوی ترجی را منځته شوی دی.
د افغانستان رسنیو د ملاتړ سازمان هم په یوه اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رالېږلې د کونړ زلزلې قربانیانو ته د مرستې رسولو په برخه کې د رسنیو پر اغېزمن رول ټینګار کړی ویلي دی. پراخې او ژورې پیښې ته د رسنیو له همکارۍ پرته نړیوال پام اوښتل ستونزمن دي او دوی په خپل دقیق او هر اړخیز پوښښ سره دا ارزښتمن کار ترسره کولی شي. د رسنیزې برخې یو شمېر افغان کارپوهان وایي رسنیو د افغانستان په ختیځ کې د مرګونې زلزلې د خبرې پوښښ په برخه کې ډېرې فعالې وې او په خبرۍ دا فعالیت ډېر اغېزمن و. له دې ډلې مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد او اوس د امریکا د نیویارک په راجستر پوهنتون کې میلمه څېړونکی حمید بیت الله ازادي راډیو ته وویل
دریو برخو کې دا رسنۍ ډېرې فعالې وې. لومړی د معلوماتو د خپروي په برخه کې، دویم په مسئولینو او خلکو د فشار راوړلو په برخه کې تر څو عاجل اقدامات وکړي، او خلکو لخوا د مرستو د راټولولو د انسجام په برخه کې.
د افغانستان په ختیځ کې مرګونې زلزلې د پرا خبرې پوښښ له امله د خبریالانو او رسنیو د ستاینه داسې مهال ده چې طالبانو په افغانستان کې دوی په کارګر محدودیتونه لګولي چې له امله یو شمېر رسنۍ تړل شوي او په ډېر شمېر سره خبریالان او رسنیز کارکوونکي بې دندو شوي یا هم له دغه هېواده وتي دي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا مخکې ویلي چې دا رسنۍ د خپلو مالي ستونزو له امله تړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما هم د اګست په 10مه په خپل راپور کې ویلي وو افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. خو یوناما دا هم ویلي وو چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچه کمه کړې او د رسنیو سکتور ته یې د مالي پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي وو چې ځینو خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمې پورې خپل کارکوونکي کم کړي دي او اټکل دا دی چې دا لړۍ به دوام وکړي چې په پایله کې به د یوناما په ټکو ځینې رسنۍ وتړل شي. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې په ټوله کې له 1540 بېلابېلو فعالو رسنیو اوس یوازې 206 نوي پاتې دي. خو د وزګر شوی او د هغو خبریالانو کرشمه چې له هیواده وتی دي نه دی څرګند.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د پی او آر کارتونو یو شمېر درلودونکو هغه افغانان چې له 2020 کال رئیس پاکستان ته پناه وړې ده، د نیول کېدو او افغانستان ته د استولو د بهیر له چټکوالي اندېښمن دي. دوی د پنځن بی پورس اساجر ورو ته وویل چې پاکستانی پولیس هر ورځ په ملکي او پوځي جامو کې د دوی کورونو ته ورځي او افغانان نیسي. د طالبان حکومت وایي چې واځي د سیشن بی پورس له 9000 ډیر خلک د تورخم پولې لاري افغانستان ته ستنه شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روانه اونۍ د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغان پی او آر کارت لرونکو لپاره د استوګنې مودې پای ته رسیدو سره د دغه هیواد حکومت د افغان کډوالو نیول او وستل چټک کړی دي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشته یو افغانه ښځه ده. دا وایي چې پولیسو یې د کورنۍ درې غړي نیولي او افغانستان ته یې شړلې دي، خو په خبره یې د خپل یو زوی سره یو ځای د پولیسو لخوا د نیولو او زورونو لویرې خپل اصلي ځای پریښی او شپه یې د اسلام آباد په یو پارک کې تیره کړې ده. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د پنځشنبه په ورځ د سپتمبر په 4مه ازادي راډیو ته وویل چې له یو کال زیاتې مودې راهیسې د خپلې کورنۍ له څلورو غړو سره پاکستان ته پناه وړې او اوس چې د ویزې قانوني وخت ختم دی په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
دوی زما میړه څلور ورځې مخکې نیولی وو او دوی ورځې مخکې ډیپورت کړ، خو زما اولادونه یې تیره ورځ ډیپورت کړل. زه خپله دلته راغلم او په یوه پارک کې یم. نن سهار هم یوې کورنۍ ما ته زنګ ووهه او ویې ویل چې درې موټرونه راغلي او پولیس په شخصي کالو کې ګزمې کوي. کله چې زما ماشومان هم یو وړل دوی پوزي جامې نه وي اغوستي ټول په شخصي کالو کې و.
ځینې نور دغه کډوال وایي چې د دوی د ویزو مودې لتیرو تو میاستو راهیسي پای ته رسیدلی او پاکستان یې نه تمدیدوي او له همدې امله پولیس هر ورځ په لویو او وړو موټرو کې د افغانانو د استوګنې ځایونو ته د دوی د نیولو او ځورونو لپاره ورسي. د پی او آر کارت لرونکی ملک زابد چې د پولیسو د نیولو له ویرې د پاکستان حکومت لخوا د نیټې پوره کېدو په شپه ناوخته د دغه هیواد له پلازمینې اسلام آباد راوتلی او له خپلې کورنۍ سره افغانستان ته رسیدلی هم د پاکستان وضعیت د افغانانو پر وړاندې کړکېچن بولي. نوموړي په پاکستان او افغانستان کې د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل. که څه هم تیره ورځ له پېښور او کراچۍ ښارونو ځینو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي و چې پولیسو په غیر رسمي ډول د جماعتونو له لارې اعلان کړی چې د افغان کډوالو د پاتې کېدو موده 15 ورځې نور هم غځول شوی خو د پاکستان حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. دا خبره په اټک او اسلام آباد کې د پی او آر کارت لرونکو لخوا هم رد شوې وایي چې د پولیسو نیونې او ځورونې دوام لري او یو شمېر افغانان هم په دې وروستیو کې نیول شوي او ایستل شوي دي. که څه هم ګڼ شمېر نړیوالو سازمانونو په وار وار د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی او غوښتنه یې ترې کړې چې د افغان کډوالو استل ودروي خو دغه هیواد د خپلې پخوانۍ ژمنې پر بنسټ د شاوخوا 1.4 میلیونه پی او آر کارتونو درلودونکو افغان کډوالو د استلو بهیر ته دوام ورکړی دی. د پاکستان حکومت مخکې له دې د شاوخوا 3 لک هغو افغان کډوالو استل هم پیل کړي چې د افغان تابعیت یا ای سی سی کارتونه لري. په پاکستان کې د افغان کډوالو د دوامدار نیولو او وستلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو کمیټې په دې وروستیو کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د سه شنبې په ورځ د سنبلې په 11مه 1602 کورنۍ چې ټول ټال 9103 کسان کیږي د تورخم له لارې افغانستان ته تللي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل پولندي سیال کارول نوراکی ته وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور پراخ کړي. پولند د مرکزی اروپا له هغو هیوادونو څخه دی چې د ناتو ختیځه برخه جوړوي او وارسا د روسي اقدامات له نشتې څاري. جزئیات په دې راپور کې.
ولسمشر ټرمپ په واشنگتن کې د ولړ مراسمو په ترڅ کې د پولند د محافظه کار ولسمشر کارول نوراکی هرکلی وکړ. دغه مراسم چې د امریکا F-14 جنگي الوتکې د پاسه ګرځېدلې د پولندي هغه یو پوځي پیلوټ د یاد د درناوي لپاره ترسره شول چې تیره میاشت په یو هوایي سانحه کې مړ شو. ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا پلان لري چې امریکایي ځواکونه چې پولند کې د حمل تفریق دي مثبت ځواب ورکړ. هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې فوقالعاده وبللې او زیاته کړه چې که پولند وغواړي امریکا به هلته نور ځواکونه هم ځای پر ځای کړي. پولند د روسیې په وړاندې د اوکراین یو مهم پوځي او سیاسي ملاتړی هیواد دی. ټرمپ وویل موږ هیڅکله پولند څخه د سرتیرو د ایستلو په اړه فکر هم نه دی کړی او زیاته کړه موږ په خپل ټول توان پولند سره یو او خپل ځان دفاع کې به موږ پولند سره مرسته وکړو. ورسا له اوږدې مودې راهیسې په پولند کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتوالي غوښتنه کوي. متحدو ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې په جرمني، ایټالیا، هسپانیا، هالند او نورو اروپایي هیوادونو کې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې پیل کې هدف په اروپا باندې د شوروي د یرغل مخنیوي و. په پولند کې د امریکا د میشتو ځواکونو لومړنۍ پلټنې په دغه هیواد کې د دایمي حضور په پار د 2023 کال د مارچ په میاشت کې دغه هیواد ته ورسېدې. اټکل کیږي چې شاوخوا 8000 امریکایي عسکر او ځینې په دوراني توګه اوس مهال پولند کې ځای پر ځای دي. د پولند ولسمشر کارول نوراکی وویل دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پولند د بهرنیو سرتیرو کوربتوب ته خوشاله دی. نوراکی چې د متحدو ایالاتو د ولسمشر یو مشهور مینوال دی، ترامپ سره له خبرو اترو وروسته وویل چې دواړو ولسمشرانو د سرتیرو د کچې د لوړولو په اړه خبرې کړي او زیاته کړه چې ترامپ د پولند امنیت په کلکه تضمین کړی دی. تر دې یو ورځ مخکې د پولند بهرنیو چارو وزیر رادوسلاو سیکورسکی هم خبریالانو ته ویلي و چې د دواړو ولسمشرانو د ځانګړو اړیکو بریالیتوب بداوي چې متحد ایالات پولند کې خپل حضور ګڼ کړي. ترامپ په تکرار ویلي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه ناهیلي شوی دی او ګواښ کړی دی کچېری پوتین په اوکراین کې جګړه ونه دروي نو په مسکو به بندیزونه او تعرفې ولګوي. ترامپ په خپلو تازه څرګندونو کې خبریالانو ته وویل زه ولسمشر پوتین ته هیڅ پیغام نه لرم، هغه پوهیږي چې د ما دریځ څه دی او هغه په یو ډول نه یو ډول پریکړه وکړي.